درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هرکلای کوم. په فایل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمي خبرې وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري استازي راوینا شمداسانی د ملګرو ملتونو په یوه خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو استاد راټولوي. په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محروم شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړی چې له دې عمله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې ځکه منابع وروسته تر بله کمی شي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلې د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناوو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړي دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډېرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایترسولو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون دو شنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت لارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته اویا سلنه نجونې اوس له زده کړو، کار یا حرفوي روزنې بې برخې دي چې له امله یې د ماشومانو ودونه او بېوزلي زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده د روسیه او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېده شاید سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونې مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهة النصر نوم یې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیات تحریر الشام شو. د سوریه په نوي حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځ ویو کې په ریاض کې د سوریه له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریه په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي د روغتیا جامې مو پتان اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی تاسو شوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست ترستنی شی بو پرې نه ملتیا وکړي. البته زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دیشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم پر کې دریم لوست اوم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونو ته کچیر مراد تاسو ځیر سو ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو لومړی مراد تاسو خپل په مخلوطونو باندې ژغیرو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعات کې ګرانو زده کوونکو البته مراد تاسو خپل مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به پیژنو او د محلول اعضاو به هم و پیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړې ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو په مخلوط باندې وژغیږو ګرانو زده کوونکو تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لري، کومو اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د آم جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماق، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته هم هغه وسیله چې په هغه کې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورئ څونه و مواد او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه کله چې موږ دا څور له سره یوځای کوو او بعد هغه څش کېږي ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره څش جوړیږي یا د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یوځای کېږي موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. څه شی ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده یا هم چی شدی. مخلوط هغه مواد دی چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوی وي یا هم رامنځته سوی وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته یې ځیر سو په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوو موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو د دې موادو هغه اندازه او خواص د پټول برخو کې یو شان جوړش لري یو رقم ده. د بیلګې په توګه چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کې تاسو وګوري په دواړو جسمونو کې، البته موږ تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګ بوره یا هم کېدای شي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هماغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي، خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته شوې ده، چې په ټولو برخو کې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودونکې ده. او په لومړي تصویر کښې موږ او تاسو خاوره او اوبه وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده، چې مخکې مو هم وویله چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ او تاسو څه شو وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ او تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کېږو، د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کښې، مایع په مایع کښې، یا هم جامد په ګاز کښې، جامد په مایع کښې، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کښې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپله مخلوطونه چې دي عمومي موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده، بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو. ګرانو زده کوونکو، متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کښې یو شان خواص درلودونکي وي. د څه نوع خواص درلودونکي وي؟ د یو نوع خواص درلودونکي وي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بېلګې په توګه ښه مثال یې د چایو او د بورې مثال ورکوو. که چېرې تاسو په یو ګلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو. کله چې حل کړو، موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای یې څنګه خوند اخیستی دی؟ خوږ خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. یعنی په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي. البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو. که چېرې دې مثال ته تاسو ځیر تئ، موږ او تاسو یو ګلاس اوبه په نظر کښې ونیسو، او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو؟ حل کړو. کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي، او یا هم موږ او تاسو د یو کاشکو په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګلاس کښې څه شوې ده؟ حل شوې ده. یعنی دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده؟ حل شوې ده. نو دې ډول موادو ته، یا دې ډول موادو مخلوط ته، موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. کېدای شي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کښې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند، د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې، البته دا ټول د هغوی ډولونه او یو هم متجانس مو ولوست. راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو، چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي. تاسو وګورئ د نوم څخه، که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده؟ اضافه شوې ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي، د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کېدای شي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي، په بله برخه کښې کېدای شي چې د هماغه مخلوط خواص چې اوسي کم وجود ولري. ولري چې دې ډول مواد مخلوط مروته غیر متجانس مخلوط وای د بیلګې په توګه کچری وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو د اوسپنې او شګو مخلوط کچری وګورو کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې او د بل سره یو ځای کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمیر زیات اوسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې اوسي زیات اوسي نو دغه ډول مخلوط د مروتاسو غیر متجانس وای ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد او یو هم مروتاسو ښه بیلګه یې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده یو هم ښه مثال د ګلدانې او د خاورې مثال هم ورکولی شو چې دا هم خپله د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي رضو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولی شو چې مخلوطونه یو له بل څخه څه شي کړو بیل کړو په دې خو باندې پوه شولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي اوس څنګه کولی شو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کېدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کېدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو دا اوس خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې داسې مراد تاسو په مختلفو لارو سره لاس راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې مراد تاسو کولی شو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو کېدای شي چې د مالګې څخه مراد تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو څنګه که چیرې وګورو مراد تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي کله چې وی شیدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښه پتل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وای په دې ډول سره مخلوط تو کې یو لبا سر چې شو بیل سو یو ش لار ګران زكون خپل د تکثیر عملیه د چې یو په سړون کې لوښه کې کولای سو دا وي څه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لري چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې یو لبل کولی شو چې شکرو جلا کړو چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو وویل چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکې مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونومو چې دوی د حل کېدونکې مادې څخه یا هم د حل کېدونکې مادې په نوم سره هم یادیږي لومړی راځو محلل ماده پیژنو هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی چې دا هم موږ او تاسو وایو یو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولی سو دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چیش کوي حلوي البته چې دلته محلل اوبه دي اوبه یو محلل ماده دی اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چیش کوي حلوي البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي او دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپل منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي یعنی په اوبو کې حلیږي په غوړي کې حلیږي او داسې نور نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي چې دته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې شیش مراد تاسو ارزونه لرو په ځان کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي دریم سوال د محلل او منحل مادې ترمنځ توپیر وشاید او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه و چې تاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي تر څو دا سوالونه ته ځواب ورکړي مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي، او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی، او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شاملو عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمېر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي، چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټم دوه کاربون او دوه اټم اکسیجن یو ځای سوی دی. کاربون ډای اکساید مرکب څخه لاس راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب څخه لاس راغلی، چې دا د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمول نه دي او هم د مرکباتو نمونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده، خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي، دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو، که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي. او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو، اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشېدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي، چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري، دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي، چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري، خوشپژ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري، هغوی بیا په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخیري ګروپ کې اخیري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بله یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاسه ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي. یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډۍ رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي. او کله چې د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي دی په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دی په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه. او داسې نور مثالونه هم سته چې تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل سوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زدیانا صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22 صفې څخه پیل تر 10 صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې داسې یې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړی، یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته، یا هم سایکلو الکانونه هم شته، چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی شو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو، یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو، یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېره 15 ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېره 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېرې 16 او د هایدروجنونو شمېرې 14 ده. په همدې اساس کولی شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده، چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی شو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو، یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبو هایدرو کربونونه چې دی هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدرو کربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدرو کربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدرو کربون د نوم ای این ای د ورستواري په عوض کې د ای این ای ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د وای این ای ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګورئ کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای این ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای این ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای این ای پر ځای مو ای این این ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدرو کاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این ایچ دوا این، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو. چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري، او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړل د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه دوه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکي وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. کچیر دی مرکب ته موږ او تاسو متوجی اوسو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یا اوږد زنځیر انتخابو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده. د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله اوسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کښې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتېږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نومې ښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړه وینو چې شماره ګذاري وسوه اور زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زکوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت منده بیاستئ. زه دیانا صلحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زکوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا چې ستاسو د کتاب د 145 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه جامد مایع ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلې او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مایعات پېژنو په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته د جامداتو په پرتله دوی هغه د ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو چې مایات خپله ټاکلی حجم ټاکلی شکل نه لري. د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي کمزورې دي نسبت و چاته نسبت جامداتو ته ځکه جامدات موږ او تاسو وویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایات ګران زده کوونکو د هغوی چې د دې د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د غازاتو ته چټک دی، ژر کولی سي چې خپاره شي یو ښه او بلې خوا ته، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دي، او د دوی د جاز قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګران زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي، د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګران زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري، پرتله کول او مقایسه کولی کو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډیر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتی نسبت غازاتو ته زیات دي، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ په کښې زیاتوو، دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کښې کرار کرار خپرېږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چش کېږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایات چې دي سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کېږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات، خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خوا ته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. دا ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغېزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دي چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمېرل کېږي، چې هغه هم خپله براس دي او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایاتو څخه شمېرل کېږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري، او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونه چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هره شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي، خو ځینې یې بېرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خوب دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کښې سلو او په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چېرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس یې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په غاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویله، چې هغه فشار ته ویل کېږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کېږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅې لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتېږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کېږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې کله چې د مایع د بخار فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي د ایشیدلو په نوم سره یادیږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکې څه شي راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اټموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته د مایع په څه راځي، په جوش راځي. یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشیدو درجه بلل کیږي. کچیر د یوې مایع د ایشیدو په بهیر کې د هغه د ایشیدو ټکي مروته سویل کچیر ثابت شي، په دې وخت کې د اوبو د ایشیدو درجه چې د په اټموسفیر فشار کې 0 درجې د سانتي ګرید یا د سیلسیوس سره برابرېږي. خو په لوړو ځایونو کې کیدای شي چې بیا فشار 450 میلی متر د سیماب اوسي. یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو، په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 450 میلی متر د سیماب په ایشیدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشیدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نه سي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشیدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطح بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي، چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي، په هغه کچه په سر پټو لوښي کې د مایع پر سطح باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشیدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشیدل چې ته په سر لوښي کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشیدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او یو همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بېرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیله شي یا هم بدل شي. نو برعکس، که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع که مایع څخه بیا تودوخه واخیست شي، بېرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګوني حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع، مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چې کیږي رامنځته کیږي، چې دا خپله موږ او تاسو که چیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات کوم چې د یو په یو ماده باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي، که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو، او کرستلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي چې دا خپله یوه جامد مایع په عین وخت کې بېرته په مایع باندې تبدیله شي، یعنی په مایع باندې بدله سو، او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي، او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کیدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتیږي تر څو چې ټوله جامد ماده په مایع باندې بدله نه شي. نو له ویلې کیدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشیدو تر درجه پورې لوړیږي، او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړاس کیدلو پورې بشپړه او ثابته پاتیږي، چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي، او په عین وخت کښې بېرته د یوې مادې د ویلې کیدلو او د ایشیدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي، د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي، او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کیدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چش سي پاینه وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو کچیر له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي د دې پروسې لوري شي خواته دوام پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني، او بیرته په دې حالت کې دوی چش کیږي، کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتنی معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کې کچیر موږ تاسو وګورو دې سره برابر دوی بیرته چش کیږي، کیڼ لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي، لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی، تودوخه ورکول شو په مایع حالت، او بیا وروسته دوی په چش باندې په ګاز باندې تبدیل سو. ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چش سي تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو، د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلېدلو ته موږ او تاسو تصعید وایو. یعنی دغه عملیه ده چې د موادو جامد حالت د مایع او د ګاز حالت په شان د براس فشار لري. څرنګه چې په جامداتو کښې د مالیکولونو ترمنځ د کشولو قوه غښتلې ده، پر دې بنسټ د جامداتو براس هم ډېر لږ دی. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2031 11.